سلام ستړي مشه وخت د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه صفي الله ستانګزه خراغ لاست وایم وړاندې د مطالب خبرو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د اوربند هرکلای وکړ او لدی ډلې وغوښتل چې د یوې لویې جرګې په غوښتلو سره دی خبرو ته حاضر شي.
د دې ورځې له اوربند نه موږ هرکلی کوو. موږ همیشه د اوربند دوامدار اعلان کړی.
په ټول افغانستان کې سه شنبه د دشت برچی، لوګر او ځینو نورو وروستیو خونړیو پیښو په خاطر د ملي ماتم ورځ وه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک دي. په کندهار کې د تاریخ تیرو درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت دی، بیخي ډېر بې کیفیته درمل ورته راځي او بې کیفیته خوراکي توکي ورته راځي.
او د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د یوې احتمالي غونډې لپاره تیاری روان دی. د ژوند رنګونه هم لرو.
زه اوس کولی شم چې موټر مټرسکول ماشین په زموږ برم چې کله کوم ماشین ماته راولي مټرسکول چې بور کړم هغه زموږ به زموږ خراب شي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
ولسمشر غنی د اختر د اوربند هر کلی وکړ خو پر طالبانو یې ژغ وکړ چې د خپلو خلکو مخه مه نیسئ چې له نورو افغانانو سره یو ځای کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د اوربند پر تمدید ټینګار وکړ او اسرائیل پر غزې درنه بمباري کړې. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د 23 جماعتونو د جوړېدو د چارو د پرانیستې لپاره په ارکی جوړې شوې غونډې ته نن ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د اوربند هرکلی وکړ خو پر وسلوالو طالبانو انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پرېږدي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یو ځای شي.
ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جماعتو ته راځي، له جماعت نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي، له وطندار نه ډارېږي چور سره
وغږیږي. طالبان روانه اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي، خو شرط دا دی چې طالبان به د دښمن سیمې ته نه ځي او د دښمن خلک به د دوی په وینا تر خپل واک لاندې سیمو کې نه پرېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد د اختر په دریو ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربند وړ دي. شاخلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار وکړ چې د ده په وینا دا بېمانه جګړه پای ته ورسې شي. نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی. په دې مناسبت د ارګ په درګوشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی، یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچی کې په یو خونړي برید کې پولیسکونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغې مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې پولیسکونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له اصر ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو. د ملي ویر په خاطر نن د افغانستان دننه او بهر کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې افغان بیرغ نیم ځوړند دی. د نړۍ د نوموتی بوکسر محمد علي کلی دویمه میرمن خلیله علي نن کابل ته راغله. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل
دیدار غیر مترقبه بود که امروز صبح بر ما
دی وای ناببر علي دنه و نن سهار ما ته زنګ راغی چې میرمن کلی راغلی ده د فوټبال فدراسیون ته راځي، نو ورته و مې ویل مهرباني دې وکړي. محمد علي کلی په 2013 کال کې شمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. د افغان فوټبال د فدراسیون په وینا د د میرمن د همدې پروژې په ارتباط کابل ته راغلې ده. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ میشتې سیمې تېره شپه توغندې وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د 24 کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدفه په نښه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شخړو ته اندېښنه ښکاره کړه او په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
deeply concerned about the زده توغندیو برید تا دیران دیخمنیم که هم طول لوری ده شخارو ده کمیدو حدسی کوی. البته اخکاره ده چه اسرائیل ده حق لری چه خپل خلق او خوره لده بریدونو وساتی.
اسرائیل وای چې 15 وسلواله وشلې دي د وسلو فابریکې په نقشه کړی د وسلوالو د وسلو ډیپوګانې لمنځه وړي د هغوی کیندستلې تونلونه یې وران کړي همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي له غزې اکثر ویشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي خو شپشتنه یې د اسرائیل په جنوبي شهر اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندي د خلکو په کورونو ولګېدل او روسي خبر دا چې د روسي له تاتارستان سیمې راپورونه وایي پر یو ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کې یو ښوونکی او 8 تنه زده کوونکي دي. په دې پیښه کې 21 تنه نور ټپیان شوي دي. یوې نجلۍ د تاتارستان په مرکز کازان کې د ازادي راډیو تاتار څنګه ته وویل
د بم څلور چاودنې وسوې، ټولې دروازې ماتې شوې.
رسنۍ خبر ورکوي چې نن لومړی پر ښوونځي چاودنه وشوه، بیا لږ تر لږه دوو تنو ډزې پیل کړې. د راپور له مخې پولیسو یو برید کوونکی وژلی او دوهم د ښوونځي دننه دی، خو نور معلومات تر اوسه په دې اړه نه دي خبر شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتلونکو څلوربی ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، مزار شریف کې هم اسمان برګ ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14، او بلخ جلال آباد کې به اسمان وریځ وي هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 اټکل شوی.
ازادي رادیو ته خواږیاست. ازادي رادیو پرول افغانستان کې په 12 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند د هرکلی ترڅنګ په دې ډلې غږ وکړ چې د یوې لویې جرګې پرابللو سره د خبرو ته حاضر شي. جمهور رئیس نن سېشنبې په ارګ کې د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. طالبان اوویل طالبان د جګړې له لارې نشي کولی خپلې ارادې په خلکو ومني. له بلې خوا د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح ویلي په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 800 د بمي چاودنو پلانونه په کابل کې خونسا کړي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جماعتونو د یونۍ په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د طالبانو له لوري د اختر په ورځو کې درې ورځې اوربند څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس نن د همدې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې طالبان د زور او جګړې له لارې نشي کولی چې خپلې ارادې پر خلکو باندې ومني. هغه وویل
همیشه دوربند دوامدار اعلان کړی، اما ولې خپل ولسا ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راسي د جومات نه ډارېږي چې خلکو سره لمونځ وکړي؟ د وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي؟
نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملي جرګې په جوړولو سره دې خبرو ته حاضره شي تر څو د رواني ستونزې د حل لپاره یو مناسب او پراخیزه لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی او خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې د مقابل لوري سیمې ته د تګ راتګ نه کوي. له بلې خوا د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د هم په دې مراسمو کې وویل چې کابل په لویدیځ سیمه کې چاودنې ترسره شوې. د دې پلان د ښوونځي دپاره و، یعنی ښوونځي باندې پلان جوړ شوی چې د ښوونځي باندې شي. هغه وویل د دې پیسه ملي متنفې وخت ونیول شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي. هغه صالح وویل یوازې په تېرو 15 میاشتو کې 800 پلان شوي دننه په کابل کې سند شوي دي. دغه څرګندونې داسې مهال دي چې روانه اونۍ د کابل په لویدیځ د یو ښوونځي مخې ته د موټردام چاودنه وشوه چې هغه 15 وګړي شول او لسګل زیات پکې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په ټول افغانستان کې د کابل د دشت برچی د سیمې او همدارنګ د لوګر د ورستیو خونړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم و. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان بیرغونه په ټولو دولتي ادارو او همدارنګ بهرنیو سیاسي استازولیو کې راټیټ شوي وو. د قرآن عظیم شان ختمونه هم وشول. په دې اړه باندې یو رپورټ ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د ورستیو خونړیو حملو په خاطر ملي ماتم. افغان حکومت وای نن د ورستیو پیښو د قربانیانو سره د خواخوږی په هدف په ټول افغانستان کې په جماعتونو، تکیه خانو او دولتي دفترونو کې د فاتحې مراسم ترسره شول. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رسنیو مسول محمد هدایت ازادي رادیو ته وویل چې دغه شان په کور دننه په دولتي ادارو او بهر د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړندو.
جلسه تجلیل و فاتحه په خاطر
د شهید الشهدا د شونزي او دغه شان د لوګر د پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم او د قران عظیم شان ختم په ار کې د ولسمشر مرستیالانو، په خواني ولسمشر او نورو ګڼو چارواکو په برخه اخیستنې تر سره سولو
مردوم در ارګ ریاست جمهوری برگزار شد.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر هم ملي ماتم ته په اشاره ویلي چې له افغانانو سره د یووالي د خودلو په دې هیواد کې د وروستیو پیښو د قربانیانو په یاد خپل بیرغ نیم ځوړندوي. اروپای ټولنې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې په سید الشهدا خونځي د موټر بم حملې له امله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو له مخې له 50 زیات زده کوونکي ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون بیا د ټپیانو شمیر 151 ښودلی دی، خو د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا شمیر ښایي زیات وي. له دې وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لږ تر لږه د 12 ټولګیو 25 هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ دی ښار ته ورغلي وو. په دې پیښه کې 90 تنه نور ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو حملو ترسره کوونکي چې لامل یې د ښوونځیو زده کوونکي ووژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا لوري تازه په یو خبره شوې اعلامیه کې لغړو هیوادونو غوښتنه شوې چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې وروستي خونړي بریدونه غندل شوي او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې ده.
و موردل چې نن په ټول افغانستان کې د ملي ماتم ورځ وه. دا د کابل د دشت برچی د خونړی حمله او همدارنګ د لوګر د خونړی برید په غبرګون کې د حکومت پریکړه وه. د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر خونځي حمله کې د سلګونو قربانیانو له ډلې یو هم نرګس ده. هغه له خپل دوه نورو ټولګیوالو سره خونځي ته تلل چې د چاودنې ښکار شوه. که څه هم یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله ویلي د کابل په دشت برچی کې پر خونځي برید کې 15 تنه وژل شوي او 138 نور ټپیان دي، خو د کورنۍ چارو وزارت نن یو وار بیا وویل چې په دغو چاودنو کې څه باندې 50 زده کوونکي وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان دي. تفصیل په دغه راپور کې.
خاطر که در گذشته هیچ خانم نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه، اونو میخواهید مانیشم.
نرگس نومیگی د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا خوانځي یو زده کوونکی. هغې د شنبې په ورځ له خپلو دوه نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي
ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه. منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول.
نرگس لخپل دو ټولګیوالو له وشل کېدو هغه مهال خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چری په خې سختي ټپي کړی وي. هغه د مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرگس وایي پر زده کوونکو ځکه برید کېږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تېر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې، اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وای ټینګ هوټ لري چې بیا به خپل زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شان نشي. شپارس کلنه نرګس چې دوه خویندې او دوه ورونه لري وای پلار یې ظفر علي نومیږي. ورځنۍ مزدوري کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې پر دوی زده کړې وکړي. خو د نرګس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرګس تر څنګ د دولسم ټولګي یوه بله زده کوونکې زهرا هم بستري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کیږي وای حکومت باید د دوی د ښوونځي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
که څه هم یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د کابل په دشت برچی کې پر یوه ښوونځي د شنبې ورځې په برید کې 15 تنه وژل شوي او 138 نور ټپیان دي، خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا زیان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو چاودنو کې څه باندې 50 زده کوونکي وژل شوي او 100 ډېر ټپیان دي. له دې حملو وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ونویل خپل دوهم مرستیال سرور دانش ته سپارښتنه کړې چې د سیمې د خلکو په مشوره په دوه اونیو کې د یادې سیمې امنیت ته یو طرحه جوړه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح طالبان یو ترهګر ډله یاده کړه او له امریکا یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو دې ډلې ته مشروعیت ورکړ، اوس د افغانان یوازې نه پرېږدي. خو طالبان بیا د ښاغلي صالح دغه څرګندونې له واقعیت لرې بولي او وایي دوی د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د جذب او پاتې کېدو لپاره دغه شان څرګندونې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستان تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي، ځکه چې د نوموړي په باور طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک دي. ښاغلي صالح د دوشنبه په ورځ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هغه بدلونونه چې په افغانستان کې لیدل کیږي دا د امریکا د پانګونې له امله دي او دغه هیواد باید له افغانستان سره خپلې مرستې په اقتصادي، ډیپلوماټیکو او نورو برخو کې جاری وساتي. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک وبلل او وی ویل چې امریکا دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي.
موږ امریکا ته نه وایو چې پایته یې مرسوي، د دې لپاره چې دوی خپله پرېکړه کړې او موږ ورته احترام لرو. او که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې خطر څه شی دی، زه وایم خطر ترهګر طالبان دي.
خو طالبان بیا د امرالله صالح دغه څرګندونې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د امرالله صالح څرګندونې له واقعیت لري دي. د نوموړي په خبره دوی یعنی د کابل اداره غواړي په داشان څرګندونو سره د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو پام ځان ته جلب کړي. د روانې می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زور اخیستی. هغه څه چې حکومت مسؤول طالبان یادوي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې تل رد کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی معین تمیم آسی د افغان حکومت او طالبانو ټکر د هیواد په خیر نه بولي او وایي چې دواړه خواوې باید د جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي.
معاون اول ریاست جمهوری به شکل تاریخی
لومړی مرستیال د تیر په سیر په دې وروستیو کې د طالبانو ضد موقف نیولی، خو دا باید ومنو چې طالبان د دې ټولنې یو واقعیت دی. ډیری افغانان او مسلمانان دي په ټوله کې. جمهوریت او امارات باید له دې خونړۍ جګړې نه د وتلو لپاره یو د حل لار پیدا کړي او دواړه خواوې دې په ګډه ملي ارزښتونو ته کار وکړي.
روی ارزش‌های مشترک او منافع مشترک کار کنند.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او متحدینو یې پریکړه کړې چې ټول بهرني قوتونه به د سپتمبر تر 13 نیټې له افغانستان نه وځي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګست. په کندهار کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. خلک له چارواکو غواړي په دغه ولایت کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو پیر او پلور د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راواردېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیایي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکی نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړ شوی چې له یوه روغتون څخه بل ته ولاړ شي چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیایي ستونزې ورته پېښې شوي.
زه خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورنم شپږ بارې ما دوای وکړلې پیدا نه وکړلې، بس ما چې به کومې دوای وخوړلې فزاد به کړم په تکلیف به کړم خو به راسه ولاړې، نو د هغه بعد بیا زه ولاړم پاکستان د زړه درپې وو بیا هغه دا غلې چې دوای درکړې دي مطلب څوک به باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نوموړی علت د درملو ناسم کیفیت بولي.
ډاکټرانو ته زم کنه منی راځي چې زه نخښه ورکم ورشکارای کم.
د کندهار ښار اوسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو قاچاق آسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پات راغلي.
و موریدل چې د کندهار یو شمېر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د بې کیفیت درملو له پیروپلور شکایت کوي او وایي چې ناروغان د دغه درملو له استعمال سره نه یوازې نه کیږي بلکې لا یې پسې وضعیت خرابیږي. د کندهار د عام روغتیا ریاست هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بې کیفیت درملو موجودیت تایید کړی او ویلي دي چې د ځینو بې کیفیت درملو د تولید د فابریکو ادرسونه له پاکستاني چارواکو سره په دې هیله باندې شریک کړي چې هغوی د دغه بې کیفیت درملو لو د تولید مخه ونیسي. د روغتیا ریاست د چارواکو په خبره باندې تیر کال یو سل شپږ ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل د کندهار له درملتونونو ټول کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ورزو کونړ ته د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې داسې خیریه بنسټونه شته چې له بارمیشتو افغانانو سوداګرو او ځینې ادارو د بیوزلو سره د مرستو په نوم پیسې ترلاسه کوي خو د بیوزلو پر ځای په خپلو خپلوانو ویشي. کونړ کې دا شکایت داسې مال راپورته کیږي چې په وروستیو کې د بیوزلو د لاسنیوي او مرستې په نوم خپل افغانان ګڼ خیریه بنسټونه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
سید ولی په عادي ورځو کې په اسدآباد کې سماوار لګولې وي او شینچای پلوري خو په روژه کې بیروزګاره شوی او په کور ناستې وایي. په گاوند کې داسې کسانو ته چې مرستو ته اړتیا نه لري څو څو ځلې مرستې ورکړل شوې خو دوی چې رښتیا اړ دي چا د مرستې لاس نه دی ورکړی. هغه وایي دلته ګڼې ټولنې او ادارې شته چې د بېوزلو سره د مرستو په نوم کار کوي خو دا ټولنې ډېر کله د ده په څېر کسان له پامه غورځوي. سمیع الحق ټوله ورځ په اسدآباد کې پلاسی کراچۍ کې د خلکو پیټي وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو هڅه کوي خو وایي له سهاره تر مازیګره روژه په خوله دومره څه نشي پیدا کولی چې کور ته پرې روژه ماتې برابر کړي.
ټالۍ ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو کله سل روپۍ وکړو په دغه باندې نړ کېږي نه پې چینی کېږي نه پې غوړي کېږي. سې وایو چې لس کسه کور دی زمونږ ورور مې ناروغه دی پاکستان کې دی او زلته یوازې ما دوه کډې را په غاړه دي د کور کرایم در افسې دوه زره روپۍ کرایي دا غم ورکوم لکه دې ټالۍ باندې لږ کوم.
هغه راته وویل هر ورځ د مرستو له ځایونو د بډایه او وسلرونکو کسانو کورونو ته په لاسي کراچۍ کې د مرستو مواد رسوي خو دوی ته یې څوک نه ورکوي. سنگر رحمانی د دم کلی اوسیدونکو دی وای په بهر کې میشت افغانان په پوره اخلاص او وطن دوستۍ د غریبو په نوم دلته مرستې رالیږي خو هغه کسان چې د دغو مرستو ویش په غاړه لري یو شمېر مرستې خپلوانو او دوستانو ته ورکوي.
Yeah. یو امریکایی چارواکی وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د یوې احتمالي غونډې لپاره تیاری روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی چې موسکو د دغې سرمشریزي وړاندیز واشنگتن ته کړی او غواړي چې له خپل امریکایي لوري سره د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا سفیر رابرټ وورد نن سیشن به د ملګرو ملتونو کنفرانس ته وویل چې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ترمنځ د یوې غونډې لپاره تیاری نیول کېږي او دواړو مشرانو موافقه کړې چې د وسلو د کنټرول او د راڅرګندېدونکو امنیتي مسایلو په تړاو د ستراتیژیک ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له باکو څخه د کتنې په مهال د ښاغلي وورد خبره تایید کړه او وویل موسکو وړاندیز کړی چې که دغه دوه د سرمشریزه جوړیږي د وسلو د کنټرول او د امنیتي مسایلو په اړه د خبرې پکې وشي. لاوروف زیاته کړه چې موسکو تر اوسه د واشنگتن ځواب ته سترګې په لاره دی چې د سرمشریزه لپاره څه ډول وړاندیز کوي. ولسمشر بایډن ویلي دی هیله مند چې له خپل روسي سهاري سره په جون کې اروپا ته د سفر په مهال وګوري. ښاغلی بایډن په 13 اپریل میاشت کې وړاندیز کړی و چې کولی شي له پوتین سره په یوه درېیم هیواد کې وګوري تر څو اوکراین ته د پوځي ګواښ د روسي هکرانو د سایبري حملو د ادعاو او د اپوزیسیون له فعال زندانی الکسی نوالنی سره د چلند په ګډون پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې د کړکېچ د زیاتوالي لامل شوي دي. ولسمشر بایدن په زلونو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دی به د روسیې د دښمنۍ د هر سیاست په وړاندې په کلکه ودرېږي، خو په هغو برخو کې به چې د دواړو هیوادونو ګټې پکې نغښتې دي هڅه وکړي چې روسیې همکاري ته راوبولي. بایدن د اټومي وسلو نه پراختیا، د اقلیم بدلون، د ایران اټومي تړون، شمالي کوریا او په افغانستان کې د امن او ثبات ټینګېدل هغه برخې یادې کړې چې د ده په وینا کېدای شي له روسیې سره همکاري وکړي. په 13 فبروري کې روسیا او متحدو ایالتونو د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون چې د اعتبار ختمېدو ته یې یوازې 2 ورځې پاتې وې د 500 کلونو لپاره وغځاوه. دا هغه وروستی تړون دی چې د واشنگتن او موسکو ترمنځ په خپل حال پاتې دی. د دغه تړون له مخې دواړه لوري فعال ستراتیژیک اټومي سروکي تر 1550 او ستراتیژیک انتقالي سیسټمونه تر 200 پورې محدودوي او هم به د تایید یو میکانیزم رامنځته کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
من نکم چی تر دیدم امو آزادی رادیو تا غوگ نیواله ده. دا آزادی رادیو پروگرامونه ده سهار لو ده ما خام تر و پا دولست شپگنی منزنی چپا او افم سلا شاره پینز بندی او ریدلش هم دارنگا پا آزادی رادیو دات کام که هم که انترنت مخوی از مخبر ونی او ریدلش پام دی سر پایی ترسیگی دا پروگرام دجوند رنگو نواره بیا با دری خبر ونه شروع شی
دجوند رنگو
نوم دسته ده؟
افضل گل.
افضل گل چه کارو بار که؟
زو بدا مرسکنون مستری ما مرسکنون جڑاو ما مرسنین جڑاو ما دیزل پترول ما با کسی فسو ما دن وکار فسو ما دا مرسکنون مستری ما
سمرا وقت که گی؟
مو دا غا نکو لکی گی زمستری ما مرسکن
نا کارو بار دی چیر تزده که؟
کارو بار ما کبل گزده که
سنگ دی دازه انتخاب که؟
دازه خو یو دا مومی سراغ دای بل مندوزای زینی خیل زادرون دا مکمل دا خلق بداز نرزی بل زد خلق تلی پرشندلای ما
یعنی دی سوال سوالی و خلق دلتا رزی مرکزیت دی نا؟
زای دیر زیاد مهم دی کنه خلق دا چکم کار که دا غم دیر زیاد مهم دی
زای مهم دا خاصلی خلق دا چکم کار که و غادر مهم دی زکر شکر کار که دی تا لر لر زین خلق رزی
شاگردان دی مروزلی دی در سرشتا؟
شاگردان سرشتا ووز خو پخلن دازی که رجا در مزان در کار شتانا ووز یو زای را سرا یا غاش گردی که نورا څوک څه سره پخپله کار کوم
څومره وخت دي زکل د کابل کې چې دا کار دی پیل
کړم اصلي کابل کې کار کوم حالت مې نه نه وځه مې په ځین خلک درځه که خوښ کې دا دوه سپه ملته مال ته مال ته موږ دلته راغلم
په بار بار تجربه سره لا هم خوش وی او تکړه
بالکل بیا خوش مې زوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږ را برم چې کله کی ماشين ما تروالي کی مټسکول چې بور کما آغاز مور به زوم خراب شي
ها څومره هر ډول مټسکول نه جوړول شي که یو
ها ډول مټسکول جوړول شي
څومره د ورځې په تقریبا څومره جوړوي لاس ول لاس
نو د ورځې اوس خو رمضان د ډېر غوښنه کنه ورځې کاروبار نہ پیسے جمع کر
ماشاء اللہ برکت پکی واچو مشومان دی ذکر کئ
مشومان ذکر کئ یو
سمرا ویلی دی صبح چاند دی
دا اوس دے پتخلا پنځم سم کدا بل صدرتلانه میږي اغا دریم کدا